آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا د په همدې هیله د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماسخوتن 9:30 او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي. په اول کې پام وکړئ د خبرونو لنډیستا.
طالبانو د خپل مشر مولا محمد عمر مرګ رسمن تایید کړی دی. تاکون کې به د فرانسې په تولوز کې د الوتکې یو ټوټه چې په ریونین ټاپو کې پیدا شوی ده وګوري. او هند یعقوب میمون په 1993 کال کې په ممبای کې د بمونو د چولو په تور د پنځشنبې په ورځ اعدام کړی دی.
په دې خبرونه کې د خبرونو وروسته د ترکیې د انجرلیک د هوایي اډې نه د امریکا د هوایي قواو د استفادې په نورستان کې د پولیو د مرض نه د خلکو د ناخبرۍ او د دایښ د افراطی ډلې سره د نورو افراطی ډلو د یو ځای کېدلو د جریان په باب د بیل په رپورټونو علاوه د طالبانو د تحریک د مشر مولا محمد عمر د مرګ د تاثیراتو په باب د افغانستان او د پاکستان د فار د امریکا د پخوانی خاص استازي جیمز ډربن سره یو خاص مرکه مهروي. خدا دې اول پوره خبرونه واوري.
طالبانو د خپل مشر مولا عمر مرګ رسمان تایید کړی دی. د دغه اسلامي تحریک په یو بیانیه کې پرون د پنځشنبې په ورځ ویل شوی دی چې مولا عمر په ناروغي مړ شوی دی، مګر د هغه د مرګ د وخت او ځای په اړه توضیحات نه جوړ کړي. فقط دومره ویل دی چې د هغه صحیح حال د هغه د ژوند په وروستیو 15 ورځو کې ډیر خراب شوی و. د اعلان د افغانستان د حکومت چهارشنبه د ورځې په بیانیه باندې کومه تازه رڼا نه اچوي چې ویلی وو مولا عمر 2 پخوا مړ شوی دی، مګر طالبان ویل دي چې مولا عمر د 2001 کال را وروسته کله چې د امریکا ملاتړ کوونکو قواوو د دوی حکومت راوپرځاوه هیڅکله د افغانستان څخه نه وتلی، که څه هم چې د افغانستان د حکومت له قوله هغه په پاکستان کې په یو روغتون کې مړ شوی دی. د پاکستان په یو بیانیه کې چې پرون خبره شوی ویل شوی دی چې د افغانستان د سولې د خبرو بل پړاو د افغان طالبانو د مشرانو په غوښتنه ځنډیدلی دی. پاکستان چې د دې خبرو کوربه دی ویلی دی چې هغه هیله مند دی چې د طالبانو مشران به د سولې خبرو ته دوام ورکړي. په مطبوعاتي رپورټونو کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو له قوله ویل شوی دی چې د طالبانو د سیاسي او نظامي چارو مشر ملا اختر منصور د مولا محمد عمر پر ځای د طالبانو د مشر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه ویل دی چې د انجرلیک هوایی اډه د دې لپاره د امریکا د هوایی قواو په اختیار کې ورکړې ده چې د هغه ځای څخه د امریکا جنگي الوتکې د داعش د افراطي ډلې په مرکزونو باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړي. د امریکا ژه خبریالي ډورین جونز په دې باب مشته یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه اوري.
د امریکا یو مامور د ترکیه د انجرلیک د هوایی اډې په باب د انقره دغه فیصله د داعش د ملیشو په ضد مبارزه کې یو ډیر مهم بدلون بللی او ویلی دی چې دا به په وضع کې کاملا تغییر راولي. یو سیاسي مبصر قادر ګورسیل وایي چې د امریکا په مخ د دغه هوایی اډې خلاصون به د انقره او د واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو رابطو په پرمختګ کې هم مرسته وکړي. هغه وایي دا ډیره مهمه ده او دا د ترکیه د پاره یو ډیر مهم قدم پدې دی چې پس له دې نه به ترکیه د داعش په ضد د جوړ شوي ائتلاف یو کامل غړی شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغه اډې نه استفاده به د یوې موافقې په چوکاټ کې وي.
نور خبرونه. تحقیق کوونکي به د فرانسې په تولوز کې د الوتکې یو ټوټه چې په ریونین ټاپو کې پیدا شوی ده وګوري، او دا به معلومه کړي چې هغه خوبه د ماليزیا د هوایي شرکت د هغې جت الوتکې ټوټه نه وي چې د تیر کال د مارچ په میاشت کې ورکه شوې ده. دغه دوه متره اوږده ټوټه چې د الوتکې د وزر یوه برخه ده، د چهارشنبې په ورځ د ریونین د ټاپو په ساحل کې چې د مدغاسکر ختیځ دی پیدا شوی ده.
هند یعقوب میمون په 1993 کال کې په ممبئی کې د بمونو د چولو په تور چې 250 تنه پکې وژل شوي وو پرون د پنځشنبې په ورځ زیدم کړي. د غا 53 کلن سړی د هند د ناګاپور په لویدیز ښار کې په زندان کې سوسه تور سره لاغي غرغره شو چې ستره محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. میمون په هغو 11 کسانو کې وو چې هر یو باندې په دغو حملو کې د لاس لرلو په تور د اعدام سزا راختلې وه، مګر د نورو سزاګانې په عمر قید بدلې شوې. د هغه مشر رور ټایګر میمون او د داړمارې ډلې مشر داود ابراهیم چې د دغو حملو طرحانو تر اوسه پورې لا ورک دي.
د امریکا د متحده ایالاتو اقتصاد د سږ کال د اپریل څخه د جون تر میاشتې پورې 2.3% ثابت پرمختګ کړی وو. د تجارت وزارت پرون د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او ویلي دي چې د کال په دوهمه روبه کې د مستهلکینو په لګښتونو او په صادراتو کې زیاتوب د نړۍ دغه تر ټولو ستر اقتصاد پر مخ بیولې دي.
د نایجیریا فوز پرون د پنځشنبې په ورځ وویل چې 950 کسانې چې د بوکو حرام د اسلامي ډلې جګړه مرانو تختولې وو ژغورلې دي. پاغې کې خزی ماشومان او بډاګان شامل دي.
او د القاعده یوې مربوطې ډلې النصره د سوریه په شمال کې د یاغانو یو قومندان چې امریکا روزلی وو او د هغه وطن جنگیالي په داسې حال کې برمته کړی دي چې په هغه جنگ ځپلي هیواد کې د هغوی د ځای په ځای کېدو څخه فقط څو ورځې تیرې شوي وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا واشنگتن دی. درنو اوردونکو، ترکیه وایي چې خپل د انجرلیک هوایي اډه د امریکا د هوایي قواو په اختیار کې دی لپاره ورکړي چې د هغه ځای نه د امریکا جنگي الوتکې د داعش د افراطي ډلې په مرکزونو خپلو بمباریو ته دوام ورکړي. د امریکا غ خبریالي ډورن جونز په دې باب موږ ته رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د امریکا یو مامور د ترکیه د انجرلیک د هوایي اډې په باب د انقره دغه فیصله د داعش د ملیشو په ضد مبارزه کې یو ډیر مهم بدلون بللې او ویلي دي چې دا به په وضع کې کاملا تغییر راولي. دغه هوایي اډه د سوریه د سرحد نه 110 کیلومتره لرې پرته ده، او د هغې معنا دا ده چې نسبت په خوا ته به د امریکا هوایي جنگي جټ الوتکې اوس خپلو هدفونو ته په ډیر کم وخت کې ځان ورسوي. اکثرا د داعش په ضد عملیات د اردن، بحرین او د فارس په خلیج کې د جنگي بیړیو نه کیږي، لکن د سو میاشتو دپاره انقرې د واشنگتن سره په سوریه کې د جهادیانو او د اسد د رژیم په ضد د مبارزې په طریقې کې د اختلاف له کبله د دغې هوایي اډې نه د استفادې دپاره د امریکا د غوښتنو په مقابل کې مقاومت کوو. یو سیاسي مبصر قادر ګورسیل وایي چې د امریکا په مخ د دغې هوایي اډې خلاصون به د انقرې او د واشنگتن ترمنځ د دوړخیزو رغبتو په پرمختګ کې هم مرسته وکړي. هغه وایي دا ډیره مهمه ده او دا د ترکیه د پاره یو ډیر مهم قدم په دی دی چې پس له دې نه به ترکیه د داعش په ضد د جوړ شوي ائتلاف یو کامل غړی شي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې د دغې اډې نه استفاده به د یوې موافقې په چوکاټ کې وي. د امریکا د بدنیو چارو وزارت نتاغ جان کربی ویلي چې د دغې اډې نه بعد د سوریې د هغو کوردي ملیشو سره زیاته مرسته وشي چې د داعش په ضد جنگيږي، مګر د ترکیې د باندنیو چارو وزارتونه تاخویلي چې د کوردي ملیشو سره د مرستې په باب په موافقه کې څه نه دی ویل شوی. انقره وایي چې د کوردانو دغه ملیشه د کوردستان د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره چې د کوردانو د اقلیت د پاره د زیاتو حقوقو غوښتنه کوي ارتباط لري. دغو ملیشو د امریکا د هوایي قواو په مرسته په ډیرو جبو کې د داعش د ملیشو په ضد برې ترلاسه کړې او اوسې د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په خاوره کې تقریبا په نیمایي ساحې هم خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو اوردونکو د نورستان په ولایت کې نږدې نیمایي خلک د پولیو د واکسین په باب معلومات نه لري. د هغه ولایت چارواکي وایي چې هلته د عامه پوهې لپاره خلک نه دي ګمارل شوي. زمون خبریال زبیح الله غازی په دې باب موږ ته داسې رپورټ راکوي.
د نورستان چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې نږدې نمایي خلک د پولیو یا ګوزن د واکسینو په اړه نه پوهیږي چې ماشومانو ته دغه دوه څاڅکي د څه لپاره ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د ټاکل شوو ارقامو له مخې په دوره کې باید لږ تر لږه 240,000 ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورسي، خو د نه پوهاوي او ځینو نورو امنیتي ننګونو له امله له دریو نیولې بیا تر 15,000 ماشومان له واکسین محروم پاتې کیږي. په نورستان کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر سید حبیب امریکا غږ ته وویل چې د عامه پوهاوي په برخه کې شوې هڅې ډېرې بریالۍ نه دي راختلې. هغه وایي که څه هم په نورو ولایتونو کې د عامه پوهاوي لپاره ځانګړي خلک نیول شوي، خو په دغه مسله کې د نورستان برخه خواره ده.
د عامه پوهاوي ټیمونه درس موږ نه لرو چې هغه هلته مخکې نه لاړ شي کمپین نه خلکو سره خبرې وکړي او د هغې لپاره خلک آماده کړي. نو دا حقیقت دی چې زموږ د طریقه نه چې زموږ لاسرسی ورته کېږي هغه کوو، او داسې هغې لپاره کوم مشخص ټیمونه موږ لکه چې یونیسف هغوی
نوموړی وایي کارکوونکي په ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو کې د عامه پوهاوي لپاره یو څه هڅې کوي، خو په کلو او بانډو کې لا هم خلک د پولیو د واکسینو په اړه معلومات نه لري. د ډاکټر حبیب په باور چې د نورستان 40% خلک د واکسینو په اړه بیخي پوهاوی نه لري. هغه وایي که د یونیسف اداره په دغه برخه کې خلک وروزي او ولس ته د واکسینو په اړه معلومات وړاندې کړي، نو د پولیو د ورکېدو شونتیا ډېرولی شي. په دغه ولایت کې که څه هم ځینې خلک پوهیږي چې پلج یوه خطرناکه او نه جوړېدونکې ناروغي ده، خو د ډېرو بانډو خلک لا د واکسینو په اهمیت نه دي خبر. د منډول ولسوالۍ یو اوسېدونکي امریکا غږ ته وویل
واکسین اکثر خلک دلته نه کوي، سم استفاده نه اخلي، دا چې خلک د دې ګټو نه خبر نه دي. دولت مکلف دی چې خلک آگاه کړي، بیا ویلې نه وروسته واکسین تاثیر لري.
په نورستان کې د ولس استازیم د عامه پوهاوي د کچې پر ټیټوالي اندېښمن دي او وایي په وار وار له روغتیايي او ان بهرنیو پنډ ورکوونکو ادارو غوښتي چې عامه پوهاوي ته کار وکړي، خو د دوی په باور چې په خبرو یې چاغوږ نه دی ګرولی. د نورستان د ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پایندزوی وایي دغلته خلک واکسین کوي خو په ګټو یې نه دي خبر.
نورستان کې اکثر خلک د عامه پوهاوي د نشتوالي په خاطر همدغه د واکسین د اهمیت نه تر اوسه آګاه نه دي، خبر نه دي. په دغه حساب باندې ډېر زیات خلک هلته واکسین ته دومره توجه نه کوي.
نوموړی وایي که د عامه پوهاوي لپاره هڅې ونه شي، نو په دغه ولایت کې د پولیو واقعاتو د پیدا کېدو شونتیا ډېره ده. که څه هم د افغانستان په کچه په ډېرو لرې پرتو سیمو کې د واکسینو په وړاندې ځایي اوسېدونکي او یا ځینې وسلوالې ډلې خنډونه پیدا کوي، خو د ډېرو په باور که د دغه ستونزو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی وشي، نو له واکسینه د پاتې کېدونکو ماشومانو ګراب راکمېدلی شي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
شرط خوار ناشی او بیلار ناشی دامی دعا دا چی بیمار ناشی بچیا دس کلا او قلار ناشی زب پردی جانی گند ما او تا بسات ما چی گڑن غاری سوا بجاری اللہ نوارا چی ستی غاری کخدے میں توی چری بل وستان علم بس یاکرم خب حالاکرم داستا خبرو مین پسواکرم سا
سچنا سر در باند مار کم انا خلق دی هر زے او صفت کوینا او غم نناوے فکر نناوے زڑن صفا رسم نناوے کد دنیا او شرم نناوے تا پمن گے اڑو زبت ش او در سر سلاما sanoma 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 kala baraze dera mudawata laala samadar manuno janazawata laala samadar manuno janazawata sanoma sanoma kala baraze dera mudawata خوشحال کا رنگین مخیال کا رحم خدا زمون پہال کا راشد اخپل تصویر سنبھال کا پماد جمش کو پوری خاو تیر وینا ستا غم میں مل دے زکم اخپل دے خوب بے خبر دے شیرین کابل دے وطن دی بیلا سلام دیرا لے گا او چی سوک رازینا چرتا بات شوی اورم چی خات شوی چی مسافر شوی بات شو ما بات شوی پنی مشپکی او میرا یاد شوی ہم پجڑا شو ہم دعا درد کو ما بلتن رو سول چونا زموں دخوار وار نسکونا سما استاد تر میں زبرونا سپنس بگ میں تسلام کرا او سلام پکڑا ما زما دزر قرار راشا اے زما دزر قرار راشا دیر کڑے دلے یتیم بچی تا سوک دا دعا شتا نمی آبائی او نمی دادا شتا ممنا زوڑی چر تسینا او را بڑی اونا او چی شو گیری کرم زان تخیری کرم منی دیو سو غم دیری کرم دزڑ دا دردا دب ویخ کم ویخ بخوبا تن پری دلما جوان سزا نادا من اغلا نادا غم مشرک دے خو خندا نادا واد دا فخی او گنا نادا ویند دی ولی پی گورنا اورا کبینا خدای بیارا خندا راغلا چخپل زور چمتا پر اختیار آغلا سبی اختیارا جڑا راغلا دکو خوانی جانان تصویر نیو لیدنا سنما 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 کلا برا زیڑی رمدا
پزړوړي وګول راشي همیش تر خوړي خويندې درونه او د کور سوري وار زلفان په وګوري په چړا سینا بی کور نه ما سر تور نه ما بے وسیم خو بے شور نیما رور خمشتا او بے رور نیما تسوک من ساتی خپل رور او بمی ساتینا سوی او سشوی خشوی کنشوی خبر دن اکرم لاری وادشوی خشو چیتا او پکور پورشوی زبی او
داو کرن خان درنو اوریدونکو کله یوې خوا د داعش افراطی ډله کوشش کوي چې په زیاتو سیمو خپل قبضه ټینګ کړي، نو لبل خوا د دې هڅې هم پیل کړي دي چې نورې افراطی ډلې یا د ځان سره یو ځای کړي او یا هم هغوی ته ماتې ورکړي. د قاهرې نه د امریکا غ خبریالی هیدر مورداک په دې باره موږ ته رپورټ را لګلې چې خلاصې تاسو ته اورو. د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې سره د ټول نه زیات رقابت په افغانستان کې د طالبانو تحریک لري. دغه تحریک په ښکارا او سرګن ډول د داعش افراطی ډلې نه غوښتي دي چې د افغانستان نه ووزي. په مصر کې د الاهرام د تحقیقاتي مرکز وسیړونکي هله مصطفی وایي
Taliban is a local organization because it focuses on Afghanistan. By the contrary, ISIS
Taliban په اصل کې د افغانستان په ساته یو ډله ده او افغانستان ته توجه لري، مګر د داعش افراطی ډله بیا بل ستراتیژي لري. دا یو نړیوال سازمان ده او دغه ډله ظالمانه او افراطی اندېښنې لري. هغه وایي د داعش ډلې ممکن ډېر طالبان وژلي وي او په طالبانو دغه فشار ممکن د دې بای شوی وي چې د دغه تحریک غړي د افغانستان د حکومت د استادو سره خبرو ته کینی. په امریکا کې د خارجي اړیکو د شورا یو غړی ماکس ابراهیم وایي چې په سوریه کې هم د جبهه النصارا ډله د داعش سره رقابت لري. هغه وایي
with other groups
where the daish dala da nur dal sara hamkari na kai lakin labal khwa da nasara dala koshish kai che po suriye ki po nuru ya gi dalo ki da masharta ba haisiyat wali aga wai che de po natija ki da nasara dale po suriye ki ziyad qudrat tar la sakde magar da daish dala bia la ka nigeria ki du boko haram da dale po shan nadiwal mutahidin lari
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو او اوس به یو مرکه راوخلو. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا په خوانی خاص استاذ جیمز داونز د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو څنګه همکار حسی بلوکیزی سره د مولا محمد عمر د مړینی او دا چې د هغه مرګ په د افغان حکومت او د طالبانو ترمنز د سولې په خبرو څومره اثر وکړي ځانګړي و مرکه کړي دا چې راپورټ به خلیل خان تاسو ته واوروي.
داسې رپورټونو پر رسنیو کې خبر شوی دی چې د طالبانو د کوټي او پېښور شوراګانو غونډې پیل کړي دي چې د طالبانو نوې مشر وټاکي، او داسې رپورټونه هم شته چې د طالبانو په لیګو کې د مولا عمر د ځایناستي پر سر هم جراوالی رامنځته شوی دی. دا مولا عمر مرګ به د سولې په پروسې څومره اغیز ولري او د پاکستان رول به څه وي؟ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز رابنز وویل
Certainly Mullah Omar was a unifying figure for the Taliban and somebody who had a certain amount of respect even among other elements of the Afghan population.
په دې خبرې کې کوم شک نشته چې مولا محمد عمر د طالبانو د یووالي علامه و او هغه یو داسې کس و چې په عامو افغانانو کې هم ترې صبر ده ترناوي درلودي، او دا غمړنه د طالبانو لپاره یو ډېر لوی زیان بلل کیږي، او دا کېدای شي طالبانو پر منځ کې هم چلاوالي رامنځته کړي، او دا هم کېدای شي چې هغه طالبان چې دا محل په جګړه بوختي د هغو مورال هم راکم کړي، او دا کار کېدای شي چې د تشدد په پیژو کې لږ کمای راولي او د سولې خبرې هم د څه ناڅه مشکلاتو سره مخ کړي. او په طالبانو کې هم دا تقسیم وی چې دا خبري وسی او کنه. د دې پښتنې په جواب کې چې داسې رپورټونه همسته چې ملا اختر منصور به د طالبانو ممکنه مشر وټاکل سي، نو که طالبانو هغه انتخاب کړ نو دوی څه فکر کوي چې دای به سختریزه فکر ولري او که به معتدل نظر ولري او دا د افغانستان حکومت سره د سولې په خبرو څومره اغېز کولی سي. جیمز رابنز وویل
and has been effectively running the insurgency for several years. So in a sense, it may not lead to any great difference.
ملا اختر منصور لتیر څو کندو رئیس د طالبانو یو موثر مشر پاته سوی دی او د طالبانو په لیکو کې درنه یو غزمن مشر دی او لتیر څو کندو رئیس د طالبانو د جنگ کولو چاره په غزمنه توګه پر مخ وړي، نو لدې کبله د ډیر زیات بدلون نه ویني او دغه راز دی ملا منصور یو معتدل فکر لرونکی کس نه بلی. هغه د طالبانو په لیکو کې د سخت دریز لرونکی دی. هغه کېدای سي د مشرتابه چارې پر مخ وړلو کې د مشکلاتو سره مخ سي، ځکه چې د طالبانو هغه ډلې چې ملا محمد عمر به استازیتوب کاوه پریکړه به کولی او عملي کولی به هغه اوس داسې ښکاري چې لرې کړل سوي. جیمز رابنز وویل که ملا محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل سي نو دوی داسې فکر نه کوي چې دا به ډیر زیات بدلون رامنځته کړي، ځکه چې هغه د تیر څو کلونو راهیسې د طالبانو مشري په ډېره اغېزمنه توګه کړي او کېدای سي اوس هغه د طالبانو ترمنځ د یووالي په ساتلو او د طالبانو تحریک په چلولو کې د ځینو مشکلاتو سره مخ سي. جیمز رابنز د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په لیکو کې اختلافات رامنځته سي او یو برخه د سولې د خبرو ملاتړې وي او بله غواړي چې جنګ او سختدریزۍ ته ادامه ورکړي، نو دا به په سیمه کې د امریکا په پالیسۍ څومره اغېز وکړي. جیمز رابنز وویل
I think it's a little early to make any firm predictions. I think that it's possible that you would see some element that were interested in peace talks and others not. I think that's quite possible.
د دې په فکر وست لا ډیر وخت دی چې په دې اړه دقیق اټکلونه وسی او تاسو به وویني چې دې ډیر زیات امکان دی چې طالبانو ځین عناصر به د سولې خبرو ته لیواله وي او ځین به مخالف وي او دې امکان هم سچ چې طالبانو ته به د اسلامي دولت یا داعش چیلنج هم وي او د طالبانو ځینې کسان به د داعش یا اسلامي دولت پورې ځانونه مربوط کړي او دې امکان هم شته چې دا به د سولې خبرې د مشکلاتو سره مخ کړي. جیمز رابنز زیاته کړه دا به د طالبانو لپاره هم دا ګرانه کړي چې جنگ ته ادامه ورکړي او دې امکان هم شته چې د دوی په منځ کې به جلاوالې راسي او خپل منځي جنگونه به پیل کړي.
قدرمن اوریدونکو د واشنگتن دی او دای یو سولن خبرونه. طالبانو د خپل مشر ملا محمد عمر مرګ رسمن تایید کړی دی. دغه اسلامي تحریک په یو بیان کې پرون د پنځشنبه پر ورځ خبر شوی ویل شوی دی چې ملا محمد عمر په ناروغۍ مړ شوی دی، مګر د هغه د مرګ د وخت او ځای په اړه توضیحات نه دی ورکړي. فقط دومره ویل دي چې د هغه صحیح حال د هغه د ژوند په وروستیو 15 ورځو کې ډیر زیات خراب شوی و. تحقیقونکي به د فرانسې په ټولس کې د الوتکې یوه ټوټه چې په ریونین کې ټاپو کې پیدا شوې ده وګوري او دا به معلومه کړي چې هغه خو به د مالیزیا د هوایي شرکت د هغې جټ الوتکې ټوټه نه وي چې تیر کال د مارچ په میاشت کې ورکه شوې وه. هند یعقوب میمون په 1993 کال کې په ممبای کې د بمونو د چولو په تور چې 250 تنه پکې وژل شوي پرون د پنځشنبه په ورځ اعدام کړی دی. دغه 350 کلن سړی د هند د ناګاپور په لویدیز ښار کې چې په یو زندان کې څو ساعته وروسته له هغه غرغره شو چې سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. قدرمن اوریدونکو او له دې سره زموږ دا دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خبرونه ته چې څو شېبې وروسته به خبره شي. تر هغې پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.